درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په څو شیبو کې به تاسو د ځوان فکر پروګرام واوري چې همایون هیواد وړاندې کوي خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته ز اجمل اندې دروړم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه د دواو یا کسانو د بې محاکمې وژلو تر شا دي. په کابل ښار کې نن د یو ماین په چاودنه کې یو ملکي وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. او د هنګري چارواکي وایي چې د کډوالو یو موټر له یو کور سره ټکر شوی دی چې څلور تنه پکې وژل شوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په یو تازه رپورت کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې د بې محاکمې وژنو لږ تر لږه سل باوري رپورټونه ترلاسه کړي دي. په دې رپورت کې ویل شوي دي چې لږ تر لږه دواویا کسان د داسې کسانو لخوا وژل شوي چې په طالبانو پورې اړوند دي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ریپورت په وینا په همدې موده کې 50 تنه افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه سره د تړلو وسلوال لخوا وشل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن د یو ماین چاودنې یو غیر نظامی وشل او دوه نور یې ټپیان کړی دي. اکل ګل ازام چې د کورنوي چارو د وزارت د ویان مرستيال دی ویلي دي چې دغه ماین د ټانکلوګر په سیمه کې په یو ګلدان کې خدل شوی و تر اوسه پوري د دې ماین د کې خدلو مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیسته. لږه وروسته چې په کابل طالبان واکمن شوی دي د کابل ښار په مختلفو برخو کې ورته چاودنې کیږي. په تازه مورید کې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت په وینا په دوه جلا جلا چاودنو کې چې په دشت برچی سیمه کې د تیر جمعې په ورځ وشوي دوه ملکیان پکې وشل شول او څلور نور پکې ټپیان شول. د داعش د خراسان څنګه کې د دغه چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر لیکلی. دا بیان له مخې د یوناما مشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د دوشنبه په ناوخته د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې دا څرګندونه کړې دي. په هند کې د افغانستان د پخانی پاوس لسګونه بند پاتې شوی افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې شمیر یو سلاتیا تنو ترسیږي د پوزیز دکړو لپاره هند ته تللی چې هلته یې خونیزه دوره هم پای ته رسیدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادۍ رډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. په هنګری کې چارواکي وایي چې د کډوالو یو موټر له یو کور سره تکر شوه دی چې پکې وطن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. پیخه د هنګری او سربیا ترمنځ پولیسو دی شوی ده. پولیسو ویلي دي چې دا پیخه پرون ناوخته د مراهلوم په کلی کې ورسته له هغه رامنځته شو چې پولیسو لخوا دغه موټر ته د ودریدو اشاره وشوه او موټر ونه درید او په سرعت سره یې د تیښتې هڅه وکړه. په دې موټر کې افغانان سپاره وو ویل کېږي چې څو تن افغانان هم په مړو ټپیانو کې شامل دي. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کړې چې دا اونۍ په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر اته څلوېښت ساعتونو پورې به په لندن کې د وایروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د برتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کرونا وایروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کرونا وایروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شو خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادونو ته رسېدلې. برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون ویل چې دغه هیواد کې اومیکرون یو ناوړه وبخي چې په دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مل شوی هم دی چې د نړۍ په کچه لدی قبل د مړینې لومړنۍ پیخه ده. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام نوونی کې هلی مې ومني په روانه تقریبا یو سات خبرونه کې د کتاب د اوسنی بازار په اړه خبرې کوو چې ویل کېږي د ورستیو تحولات لامل متاثر شوی د دې ترڅنګ ځوانان وایي چې نن سبا مطالعه نه کوي ځکه انګیزه نشته او ټول سوچ یې له اوسنۍ ستونزو سره ده چې په هیواد کې شته نو دا ونې په همدې موضوع خبرې کوو چې رښتیا هم حالات دومره بد شوی یا دومره سخت شوی دی چې ځوانان دی بیخي مطالعه پریږدي زده کړې پریږدي سرل دی چې له یوې خوا ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي بله خوا له کتاب سره د ځوانانو دغه ډول رابطه چې ډیر وخت نه راخلي پایلې به څه وي د خپرونې د میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو د خپرونې میلمانه مو هم د دانش خپرندوی ټولنې یو مسؤل سپین سهار د کتاب لوست ټولنې مسؤل ادریس یاواش او لیکوال او شنونکی ایمال صفایدي له دوی سره به وغږیږو چې رښتیا هم حالات دومره ناوړه شوي دي چې ځوانان د کتاب پریږدي یا که ځوانان په دغه حالت کې مطالعه کولی شي نو څه باید وکړي او څنګه یې باید وکړي د خپرونې میلمانه راسره په خپرونه کې شته پایل به یې له سیاوش صاحب څخه وکړو چې دی هغه څوک دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی کتابونه یې وړي او له خلکو سره یې د کتاب او مطالعې په اړه خبرې کړې سیاوش صاحب که په پیل کې دغه د اوسني وضعیت په اړه راته ووایي چې څه حال دی څه کیسه ده یعنی ځوانان رښتیا هم له کتابه لرې شوي دي وروستیو ستونزو دومره متاثره کړي دي چې کتاب نه راخلي
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تاسو ته هیواد چې هیلمندم چې ښه وخت لري وګورئ موږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې څو ډوله خلک لرو یو هغوی دي چې د حالاتو نه په اوس وخت کې متاثره دي مغانګیزه نسته فقر بیچارهګي قیمتي دا هغه څه دي چې دوی په شخصي نو دوی تقریبا د حالاتو له شرایطو له تاثیر لاندې راغلي نو دوی کتاب نه لري پاتې سیوی یا بحث کوي چې یو ډول نه د حالاتو مجبور کړي چې کتابونه لري وسی خو یو ډول هغه کسان موږ په افغانستان کې لرو چې هغه اوسم کتابونه خوري خو له کتابونه نه لري وګوره په کلو باندې چې دا څنګه چې شرایط بیخي خراب دي هیڅ وګم کتاب نه غواړي کتابتون ته نه شي سمه ده وګوره چې ځوانان یا په ټوله کې د موږ ډېر نسلونه کتاب ته لیواله دي خو له کتاب نه لري دلته نو د حل لار څه ده دا چې فرهنګي او مدني ټولنې حکومت مسؤلیت د چاغوی ته کتابونه ورسول شي ولی چاغوی غواړي که دوی چېرته لکه هغه مخکې کوم ارقام چې ما تاسو ته وښودل چې د حالاتو تر تاثیر لاندې راغلي هغه انګیزه د پوهې او د علم او د نورو ته د ښودلو د کتاب ویشلو یا خپله کتاب لوستلو او نورو ته د رسولو هغه انګیزه یو څه بې خونده سوي خو هغوی چې کتابونه غواړي او ورپسې دي خو لري نه نو دا د موږ مسؤلیت ده چې هغوی ته کتابونه ورسول شو نو په ټوله کې نسبتاً دغه نظام چې بدل شوی کتابونو باسات داسې کتابتونونه مونږ لیکوالان څه وخت مخکې زه خبر شولم چې هغوی ته د اولادونو حیثیت لري هغوی کتابونو سره یې مینه کړې دي یوازېتوب ملګري ول خو کتابونه یې بازار ته یوړل خرڅ یې کړل خلکو کتابتونونه درلودل هغه یې خرڅ کړل بولي پکې خو له ډېر پارزانه قیمتونه یې خرڅ کړل یو داسې کسان هم له بده وخته لري چې کتابونه بیخي هغه ګودام او پسخانه او هغه زړو کوټو کې اچولي چې د خاورو نورو وخوړل داسې کسان موږ تاسې لرو خو دومره د فکر کوم چې شرایط خراب نه دي چې موږ کتاب سره بیخي خدای پاماني وکړو
مننه سهار صاحب تاسو څه وخت مخکې خپل چاپخونه لیلام کړی و کله کتاب لورنځي پاړه راته وای چې حالت څنګه د ځوانان درځي کتابونه اخلي کنه څوک نه درځي د کتاب اخیستلو لپاره د دې لپاره چې مطالعه ته یو کتاب واخلي
سلام درنه د کتاب وضعیت په سبب ډیر خراب حالت کې ده ما څه وخت مخکې خپل په دې خپل رسنوي خبره کړې و چې په اونیو باندې حتی په یو څو محدودو کتابونو پسې هم څوک نه راځي چې هغوی کتابونه رانیسي او وایفلی یو غټه سوزه خو عمومي دا چې بیکاری رامنځته شوی د خلک حتی د خوړو لپاره پیسې نه لري څوک چې د خوړو لپاره پیسې نه لري هغه به د کتاب رانیولو لپاره پیسې له کومه کړي یا دا فکر به څنګه ور ولاړ شي هغوی ته نو د کتاب وضعیت په عموم کې ډېر زیات خراب شوی ده په دې شلو کلونو کې چې د کتاب لوستنې فرهنګ کوم پرمختګ کړی و هغه بیرته مخ په ځوړ ده ډېری ځوانان چې هغوی کتابونه لوستل او نورې هم هڅول او د ښه ژوند بڼه یې له کتابونو نه زده کوله هغوی ډېری یا بهر ته تللي دي یا ډېر زیات نهیلي شوي دي او نهیلي دومره پې زور شوې ده چې هغوی په اوسګار وخت کې حتی دومره وخت یا مثلا ذهن یې غته نه برابرېږي چې هغه کتاب راواخلي او کتاب ولولي
صفای صاحب سحر صاحب یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې دي خو داس ځوانان هم شته دي چې کتابونه تیار په کور کې لري نه راخلي نه ولې وای انګیزان لرمه رښتیا هم حالات دومره سخت شوی دي چې ګنې نور هیڅ مجال نه دی نشته چې څوک کتاب راواخلي
مانه کوم تاسو ټول هیوادوال چې مونږه غوړي سلامونه ورته وړاندې کوم اصلا دې کتاب او دې کتاب د فرهنګ او د مطالعې د فرهنګ مسائل چې دي دا د یو ملت د تمدنونو او تیر تاریخ پورې اړه لري اصلا په افغانستان کې د غسل تیر کلونه د سول چې مونږه ډیر انقلابي وخت تیر کړل او دا وخت دې سبب شو چې مونږه په بنسټیزو کارونو ته ونه هڅولو که په شلو کلونو کې تیرو کې هم کوم پروګرامونه روان ول دي کتاب د فرهنګ په برخه کې یا د ځوانانو د رشد په برخه کې هغه ټول تشریفاتي فرمایشي او نمایشي ول نو باندې لحاظ موږ په افغانستان کې د لویو مسایلو ترڅنګ واړه مسایل هم په ښه شکل باندې مختوی نه شوړلای او په همدا سبب شو چې منګه په نمایشي کارونو روغ دیونه ځکه اوس هغه روحیه هم ورسره مل شوله د روحي د ملکیتو اساس هم دغه مسایلو نو زه فکر کوم چې کتاب هغه وخت کې رشد کولای شي چې باندې هیڅ کار ورته وشي لکه گاونډي چې ورته کار کوي چې په یو بل هیواد کې په هر ژبه باندې کتاب ترجمه وګونی کوم چې یا نشر کول فارم شي دوی ترجمه کوي او د خپل هیواد فرهنګ ته غني کوي نو زما په فکر که په افغانستان کې د دې په ځای چې خلک ماهیان ورته ونیسي که د ماهیان نیولو چلو علاول او ذکر شوی وی نو ډیر به ښه و
نه نه سیاوش صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې شته داسې کسان هم چې هغوی غواړي مطالعه وکړي خو کتاب ته لاسرسی نه لري یعنی دغه تیر شل کاله چې وو ډیر زیات کتابونه چاپ شول ولې دا کتابونه هغو کسانو ته ونه رسېدل چې تاسو فکر کوئ هغوی غواړي
مخکې صفی صاحب یادونه وکړه له بده بخت اکثره چارې نمایشي وي تجارتي وي بنسټیز کارونه داسې ونه شول چې خلکو ته دا معنا ورکړي دا پیغام ورسوي چې ګورئ کتاب د ښه ژوند ښه وسیله ده کتاب د ځان او د خپل پېژندنه د کائناتو پېژندنه ده تاسو کولای شئ چې ګوري هغه وخت کې موږ د وطن ناری وهلې خو هیڅ هم دا نه ویل چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولای شي او نړۍ سره سیالي په تعلیم کې دی چې ښه ژوند اوس موږ ټول غواړو چې ښه ژوند ولرو ښه فرهنګ ولرو ښه امکانات ولرو رفاه ژوند ولرو خو په دې باندې نه پوهېږو چې څنګه موږ خوشبخته کېدی شو څنګه موږ کولای شو په اوږدمهاله کې یوه باثباته او یوه خوشبخته ټولنه ولرو تاسو ته زه دې خبرې هغه تاسو چې کومه پوښتنه وکوله ثابته کوم وګورئ زه په وروستیو څو کمنو کې په بایسکل باندې د سیمو ته لاړم محرومو سیمو ته لرو سیمو ته چې ما په ساتو ساتو مسلونه کول شرایط خراب ول جنگي شرایط ول دا هر څه ما ولې کول چې بیا خپل ژوند په خطر کې واچوم او زه یوې ډېرې لرې پرتې سیمه ته لاړ سم د کتابونو ورسولم هدف ته و چې د خلکو غوښتل کتاب سره مینه و پوه سره مینه و دوی اته که زه وایم چې د افراد تر برید له کتاب او قلم سره مینه و خو د لودل نه کتابونه هغوی ته ورسېدل چې هغوی په معنا نه پوهېدل هغوی نه غوښتل او تاسې فکر وکوئ چې یو انسان یو څه ونه غواړي او تاسې ورکوئ دا واسطه چې دغه لپاره بې معنا د هغې نه لولي هغه ایسته غورځوي خو هغوی چې کتابونه پسې سترګې ووتې خوانچي پسې سترګې ووتې قلم پسې سترګې ووتې خو لري نه نو په کار دا و چې موږ به ته هغوی ته ورسولي وی لکه څنګه چې ما خپله وسه وکوله کتابونه مې ورته ورسول نو زه وایم چې کتابونه دی هغه ته ورسول شي چې هغه غواړي هغه د پرمختګ شیقین دي هغه کولای شي چې د کتاب په مټ باندې خرات لوم کې ولري نو دما پیغام هم داده
سهار صاحب مخ کې یادونه وشوه خو فکر نه کوي چې لکه انسان چې هر کار کوي کې دی شي دا بهاني ورته ولټي چې ورسته به یو کم سبا به یو کم بل ورځ به یو کم د مطالب پاکلم دا خبره کیږي چې معمولا ځینې وخت انسان په تنبلی کوي یا یو بهانه ځان ته ګوري چې له مطالعه ځان خلاص کړي له لیکلو ځان خلاص کړي اوس دغه شرایط چې راغلي دي په دې کې دا ځوانان هم چې هغوی په لسم ټولګي کې دي په یولسم کې دي او تر ډېره هغه د کور مسؤلیت او سرپرستي هم نه ده ورپه غاړه نور کسان شته دي چې دوی ته امکانات برابروي دوی هم دا خبره کوي چې مطالعه نه کوي هر څه پرېښي نو فکر نه کوي چې دا یو بهانه ده چې دوی له مطالعې ځان خلاص کړي
بالکل ستاسو خبره سمه ده دا یو سړی او مشهوره خبره ده وایي ځینو کارونو کې خلک ډېر بې ځایه بهاني کوي لکه مثلا یو عاجل کوم چې سفر لري او په موټر کې تیل نه وي او دوی فکر کوي ولاز وخت نه لرم چې پمپ سټیشن ته لاړ شم موټر کې می تیل واچوم مطالعه نه کول په مخ کې هم ځینې خلک چې کوم بهاني کوي هغه هم دغه یو مثال لري مطالعه د ژوند ډیره مهمه اړتیا ده لکه څنګه چې زموږ استاد د بدن نور غړي ورزش ته اړتیا لري دغه کتاب لوستل زموږ استاد د ذهن ورزش دی یعنی دا په هیڅ یو بهانه باندې موږ نشو کولای چې دغه کاته بهاني ولټو یا وایو چې موږ وخت ورته لرو یا مثلا په ذهن کې می کتاب نه کینی د دې لپاره موږ ځینې ورکشاپونه هم جوړ کړی ول پر دانش فرهنګي مرکز کې چې موږ ځوانان دې ته حتول او د مطالعه لاري ورخوتلې څه ډول دې مطالعه وکړي څنګه له یو کتاب نه اخذ وکړي په ذهن کې صفات شي چې کتاب ولولي نو دغه ځینې لارې چارې باید ځوانانو ته وروښو دلته او په ځانګړي ډول د کورنۍ هغه غړي چې دوی له نورو نه مشران دي هغوی باید په خپل کورونو کې کتاب ولولي او د دوی دغه کتاب لوستل باید د هغوی لپاره یو انګیزه شي چې هغوی هم کتاب راوخلي او کتاب ولولي تر ټولو ښه لارې دغه ده چې د کورنۍ مشران په خپل کتاب لوستل پیل کړي چې د کورنوي نور غړي او غي چې د کتاب لوستلو لپاره بهاني لټوي بهاني ورکی شي او د دې په خپل باندې پل کې دي ځکه کتاب لوستل موږ تاسو ته د ژوند خبره راخودلې دي موږ تاسو د جنگپل ټولنه کې چې د ټولو خلکو مزاجونه جنگي دي یوازې خو کتاب لوستونکو ځوانانو ته اړتیا لرو چې کتاب لوستل انسانانو نه مهربان انسانان جوړوي او مهربان انسانان په دغه جنگي مزاج ټولنه کې تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده او غټه ستونزه ده چې زموږ په کورنۍ کې کتاب لوستل لومړیتوب نه ګڼل شو په کار ده دغه کار ته ټولې کورنۍ توجه وکړي او ځانګړي ډول ځوانان ورته وهڅوي چې هغوی کتاب لوستل په خپل لومړیتوبونو کې راولي
مننه صفه لکه ځوانان کله خبره کوي چې اقتصادي وضعیت خراب ده دوی کتاب نشي اخیستلی نو کتاب خو د وړو یو بوجي نه چې تقریبا 3000 افغاني شي خو ډیر قیمت وي 100 افغاني 200 یا هغه ډیر قیمت شاید 300 افغاني وي نو ولې بهانه کیږي چې اقتصادي وضعیت خراب ده حال دا چې په افغانستان کې کېدې شي یعنی د افغانستان د کتاب هغه بازار ده چې کېدې شي د ټولو دنیا تر هیوادونو دلته کتاب ارزان وي خو بیا هم یا 100 افغانۍ ته 500 افغانۍ ته یا 200 افغانۍ ته بهانه کوي چې زما اقتصادي وضعیت خراب دی هلکه دوی کریډیټ اخلي مو انټرنیټ فعالوي چې هغه د 500 افغانۍ او 1000 افغانۍ وي نو فکر نه کوي دغه بهانه هم پر ځای نه ده
اصلا دا بهانه خو په هر صورت اقتصادي بابو د دې قزم په هر صورت موضوع تل تدریم شه ده هغه دا چې اصلا منګ رواج نه لرو کله چې یو شهر واج نه کاغه را یګان او وړیا هم وین او خلک ډیر زیات علاقه پاږي کې نه خي نو زه فکر کوم چې سرلوړی ملتونه هغه وخت خپل ځوانان خه تربیه کول او رشد پکې ورکول شي چې هغه اساسات دوی ته ورخي تاسو ګورئ منګه په تعلیمي نصاب کې ډیر زیات مشکلات لرل اثر لاغه هم هغه کوټ کوټ کتابونه ځوانانو له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول چا سم نه لوستل دلته د وخت په تیریدو سره اصلا تعلیمي نصاب کې دا خلکو ته نه و خودل شوی چې مطالعه څنګه کیږي اصلا ډیر خلک دي چې کتاب واخلي هغه کتاب بیرته بیا په تاوان ځکه چې دوی فکر کوي چې و دا څنګه ولولي که کتاب لوستل شروع کی سر باندې درد کیږي دا په دې معنی ده چې دوی دغه صلاحیت او ولایت دوی چا ورته نه دی خودلی بل تاسو ګوري ځوانان پرته له انټرنیټ نور هم ډیر متاسفانه خرافاتي برخې لري چې هغه ته ډیر زیات مصرف کوي. فیشن موضوع یا مثلا په لویه کې ځینې دوستان شپ نشینیان لري، دا ټول هغه برخې دي چې ځوانان باید ورته پام وکړي. او دې تر څنګ اقتصادي بودا هم نه چې ډیر ځوانان دي که یو میلیون افغانۍ بلاس تور شي لاس تقیبات ورسره نه وي، دوی ته دا نه دي ورخودل شوي چې څنګه پیسې باید سپما شي، څنګه خود کفایت ته ورسیږي. بل دې تر څنګ دوی ته دا نه دي ورخودل شوي چې څنګه خپل اقتصاد جوړ کړي. کله چې بیا سخته پیرا شي و خدای هر څه ګډوډ شو تعالی شو ځکه چې ما اقتصاد جوړ دی. نو بنان دغه ټول مسائل دغه لري د موضوع سره تړاو لري چې څنګه وکول شو چې ذهنیتونه جوړ کو ترسو په ذهنیت او خیر او هي سره مطالعه وشي. اصلا دغه مطالعه خپل علوم غواړي چې ځوان ته دا ورو خود شو چې پیسې هر څه دي، نو هغه بیا نه کتاب ته اخلي او نه په ژوند کوي او نه او نه او نه او نه هغه اساسي مسائل ته چې د ژوند تعطر تشکیل یې ته دوی کولای شي چې بیا علمي تو ورکی په لویه کې زدا ویل غواړم که واړو چې ځوانان را جوړ کو هغه ته باید دا وروخه یو چې مطالعه تاسو ژوند جوړولای شي. دغه د اوسنې بدبختۍ یو دلیل هم زدا غنم چې که ذهنونه نه جوړي رواني لحاظ نه اوسو په مطالعه ځان قوی کی هوې زه کړلای شم، زه پرمختګ تر رسیدلای شم، زه د بحران لپاره حل لرم، زه له مشکلاتو نه د وتلو لپاره اساسي طرحه لرم، برنامه لرم، ستراتیژي لرم، پالیسی لرم، انسان یم، شخصیت یم، ظرفیت یم، با کیفیت کار کولای شم، مثمر واقع دی شم، مؤثریت پام کې نیولای شم، په کوانټیټي او کوالټي باندې ډیر زیات تمرکز وشي چې څه کوم، څومره کوم، چاته کوم. دغه مسائل ټول یو بل سره تړاو لري چې په دې کې ژورنالیزم رول لرلی شي، فصاحت او بلاغت چې څنګه خبرې خرڅې کی خلک، په دې کې دا رول لري چې څنګه ښه روان ولري، راحت اوسي که غریب مو اوسي خدای جوړ اوسي ذهني لحاظ نه هو نه وایي چې زه غریب یم. د دې کې دا نور اساسات د اقتصاد هم رول لري چې که یو روپۍ د سر نه وي ته څنګه پیسې پیدا کړي. نو دا ټول هر څه په کتابونو کې دي، په کتابونو کې پاتې شي. موږ متاسفانه نسلونه نسلونه ته مړه شو خو کتابونه په کوچو کې پاتې شي. نو یوازې خبره دا نه ده چې یو څوک دې کتاب په پیسې واخلي، راډیو ته غوږ نیول، عامه مجالسو کې ناستا، د دې ترڅنګ یو د برګر سره چې موږ اخبار زمیمه کوو هغه په ځای باندې چې دا ولستل شي نو دا ډېر ښه کېدلی شي چې مثمر واقع شي.
مننه سیاوش صاحب. صافی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې رښتیا هم ستونزې به وي، وضعیت به خراب وي، خو له دغه د وضعیت د وتلو یوازینۍ لاره مطالعه ده، ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی او خلاصه د کتاب لوستل دي. نو که ځوانان فکر کوي چې شرایط ښه شي دوی به مطالعه وکړي، آیا دا شرایط راتلونکي دي که نه؟ په همدغو شرایطو کې دوی کولای شي دغه ستونزې، دغه ننګونې چې دوی اوس ورسره مخ دي، دا په فرصتونو ځان ته بدلې کړي، مطالعه وکړي، ځان ونه بایلي؟
ودان افغانستان کتاب بلا مسئلہ داری چمنگ کتاب خانے جو لکھی خود کتابوں پر امن بازار میں نہ لو راځي چې اول عامه پوهاوی وکړو د ګمنام او اتلانو روشن فکرانو او استادانو د ځوانانو په مټ باندې موږ په کلو باندو کې په خارونو کې په هر څه کې عامه پوهاوی وکړو چې کتاب د موږ د ژوند لپاره ولې مهمه ده. زه به ټولې مطالعه وکم، زه به ټولې یو صد ځان یو صد وطن په نوم مطالعه وکم. نو زه فکر کوم چې کتابخانې ډېرې جوړې شوې، کتابونه ډېر چاپ شول، په وروستیو کلونو کې خو له بده بخته بازار ورته پیدا نه شو. وګورې ټول افغانستان یوازې کابل نه ده چې تاجک وزاره وزبر پکې راټول شوی، موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونه لرو، هغه محرومه دي، هغوی تر اوسه کتاب نه ده څکلی، کتاب یې نه ده لیدلی، د علم او پوهې په اړه هغوی عامه پوهاوی نه ده شوی، هغلته روشنفکرانو کار نه ده کړی، عامه پوهاوی نه ده کړی. نو که موږ غواړو چې د کتاب لوستلو ښه مرکزونه ولرو او ښه بازار ولرو، او دغه اوس چې دغه بانې چې موږ او تاسو کوو اوس پاتې مخې ویلې چې بانې وګورئ، د دې اوزان د نسوارو لپاره پیسې لري، هو لري، د سیګریټ لپاره پیسې شته هوسته د ډوډۍ لپاره پیسې شته هوسته د چرچ لپاره پیسې شته هو نسته خو د سل په کتاب لپاره پیسې نسته دا د فکر کوم چې دا هسې یعنی اوباني دي او ما پوهاوی نه ده سوی اول به دغه افغان نسلونه پوسي چې کتاب دوی د ژوند لپاره څومره ارزښت لري د یو ښې خوشبخت یا ارامه ټولنې لپاره کتاب څومره مهمه ده د ودان افغانستان لپاره کتاب څومره مهمه ده د پرمختګ لپاره د خوشبختۍ لپاره کتاب څومره مهمه ده زه وایم چې اول باید که چېرته موږ غواړو چې دغه ستونزو نه ځان خلاص کړو هم خوشبخته ټولنه ولرو هم د کتابو لپاره هم ښه بازار ولرو موږ باید په ټول افغانستان کې نه یوازې په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې په یو کلي کې موږ باید هر چې ته لاړ شو له هرې ممکنه لارو لاړ شو او له هرې ممکنه لارو موږ کتابونه ورسو تر څو خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه شي بیا به کتابخانې هم شوندې وي هغه څوک چې کتابونو کاروبار کوي فرهنګي مرکزونه دا به ټول په ځوانانو باندې آبادي
ډیر زیاته مننه سهار صاحب تاسو مخ کې یادونه وکړه چې کتاب لومړیتوب نه دی زموږ ټولنه کې کدا راته وایي چې ولې په دا دومره کلونو کې کتاب په لومړیتوب بدل نه شو ولې دغه ذهنیت خلکو ته ور نه کړل شو چې کتاب مهم دی لومړیتوب دی او باید دوی له کتاب سره ملګرتیا ولري
زما په اند باندې دې برخه ته ډیر زیات کار نه دی شوی یوازینی غټه وجه دغه ده چیرې موږ وغواړو چې نور نړۍ سره سیال شو یا زبګ ځوانان چې هم کوم هدفونه لري یا کوم خوبونه دوی لري چې هغه رښتیا کړی شي له کتاب پرته د هیڅ امکان نه لري موږ په خپله د دانش پرندوی ټولنې له خوا نه داسې یو پروګرام جوړ کړی و چې یو ډېره وړه برخه موږ عملي کړی شو او له هغه وروسته د تحول راغی بیا موږ څه ونه شو کړلی چې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې موږ 3000 کورنیو ته 1500 تاکل شوی ځانګړي کتابونه چې هغه هم د انسانانو ذهنونه رغولای شي او هم کورنۍ ژوند بدلولای شي او هم د ژوند یو ښه بڼه ورزده کولای شي هغه په دوی باندې ویشل چې موږ هرې کورنۍ ته لس کتابونه ورکول او تر دې کتابونه وړاندې موږ دوی ته ورکشاپونه جوړول چې په دې ورکشاپونو کې بل موږ سره د ارواپوهنې د برخې او د روان درملنې د برخې متخصصینو هم برخه اخیستله هغوی به لیکچرونه دوی ته ورته کول دوی ته به لیکچرونه ورکول ډیرې ځوانان داسې دي چې هغوی په کتاب لوستلو کې ستونزې لري د هغو د ستونزو سوالونه موږ پیدا کړي ول هغه مو بیا د هغو حل د دغو متخصصینو لخوا دوی ته وړاندې کېده او ټینګار پکې ده چې تاسو دا کتابونه خپلو کورنیو ته ویسئ او د کورنۍ اصلي غړو ته دا کتابونه ورکړئ چې هغه مېرمنې دي ځکه نران خو له کوره وځي کار ته ځي ټوله ورځ بیرونی ماښام راځي نو سر او کار دی هغوی د ماشومانو سره او نورو سره دومره نه وي څومره چې د مېرمنو وي نو دا ډول کار چې دا په ډیر وخت زموږ په ټولنه کې نه دی شوی چې د کتاب لوستنې انګیزه خلکو ته ورکړل شي نو موږ دا پروګرام لرو چې ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شو چې هغه کې موږ سره د ننګرهار پخوانی والی صاحب امرخیل صاحب هم یو څه مالی مرسته کړې وای او بل ملګری له امریکې نه یو څه مرسته کړې و موږ ونه شو کړی چې هغه ټول پروګرام عملي کړو او ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شو که چیرې دغه ډول پروګرامونه جوړ کړی شي ورکشاپونه او خلکو ته خصوصا ځوانانو ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي او بیا میرمنو ته زما په اند باندې د کتاب لوستنې د فرهنګ په ټولنه کې ډېر زر امیدلی شي او کتاب په لومړیتوب باندې بدلېدلی شي نو تر اوسه دغه لومړیتوب ته کار نه دی شوی کېدای شي مختلف بیلابیل لاملونه ولري چې یو لامل کېدای شي زموږ نصاب هم وي چې په نصاب کې په ځوانانو او یا په شاګردانو باندې د دې سپارښتنه نه ده شوی چې تاسو د نصاب اغل خپل کریکولم نور اخواته نور عمومي مطالعه هم وکړي او په بیلابیلو برخو کې معلومات حاصل کړي او خپل ژوند بڼه ورسره بدل کړی شي زما په اند باندې دغه یو څه ستونزې سپه کې په مخ کې دي برخه کې کار نه دی ورته شوی چې وایي هم دغه د نصاب برخه ده
ډیر مننه پرنو دوستانو د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه ورې تر دې د مو په هغه عواملو خبرې وکړې چې ځوانان وایي اوس مطالعه نه کوي کتاب نه لولي ځکه شرایط خراب دي غواړو خبرونه کې د دې مسلې په پایلو او همدا ډول په حل لارو هم خبرې وکړو د خبرونې ملمانه را سره سپین سهار ادریس یا واشوې مل صفای دي صفای صاحب برته تاسو ته راګرځو ک وضعیت هم دغه دوام کوي د ځوانان چې وایي چې دوی مطالعه نه کوي کتاب نه راخلي انګیزه نشته که هم دغه صفات کېږي نو پایله به څه وي
اصلا خو کوم ملتونه چې ځوانان مطالعه نه کوي د کتابونو سره علاقه نه ساتي هغو باندې بیا د ګاونډیو د سیمې د نړۍ فرهنگ غالب کیږي د دوی په کتابونو کې د نورو کلمې لکه واژاو لکه اردو لکه عربي الفاظو کلماتو لغاتو دا شیان اضافه کیږي. نو زما په اند تر ټولو به بهتره دا وي چې څنګه وکولی شو د ځوانانو لپاره دغه پروسه چې موږ غواړو چې ځوانان باید رشتو کې دا په داسې شکل شي چې ملتونه په ښه شکل سره خپل لومړیتوبونه پام کې ونیسي، لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړله، همدغسې دوی هغه څه ترسره کړي چې سبا یې جوړوي، او که د سبا په تمه باندې دوی نن خرابوي او سبا هم خرابوي نو عواقب به یې ډېر بد وي، او داسې افغانستان به ولرو چې بیا به موږ له نورو ګیلمن یو او نور به په حقه وي، ځکه دلته به د بازار اړتیا وي او بازار اړتیا به موږ خپله پام کې نه نیولي، نو مجبور نور خلک موږ ته هغه اړتیا راپوره کړي.
سیاوش صاحب، تاسې کېدای شي له ډېرو هغو ځوانانو سره مخ شوي یاست چې مطالعه کوي او همدا ډول له هغو سره چنه کوي، توپیر د دغو دواړو ډلو ځوانانو کې ستاسې لپاره څه وو؟
زما په اند باندې هغوی او په کلو باندو کې داسې ځوانان چې دي، نو دا یو ډېره تشه ده چې موږ او تاسې به ګورګوري ځوانانو کتور سره مرسته نه شي کوی. یو ځوان ته وهڅوه چې دا کتاب یې تا ژوند بدلوی شي، ته یې کتاب په مرسته باندې ممکن لوی سړی شي، ته نور د انسانان ډېر اصلاح کړي، ته انجینر شي، ډاکټر شي، ماشومانو ته موږ دا فکر ورکړو. دلته یو بله مهمه مسله چې غواړم زور باندې باز وکړم، د موږ هدف یوازې نن دا نه، د سبا او راتلونکي نسل ده. ماشومانو ته باید موږ دا ښه ذهنیت ورکړو، په کورنیو کې کمپین شي یا مپوهاوی وشي، تر څو دغه فرهنګ د دودېدو او غوړېدا په موخه باندې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. موږ تر هغې پورې ماشومان ښه پرېږدو چې ښه اذهان خراب شي، هغوی ښه زاړه شي، هغوي ښه له کاره وغورچېږي، بیا هغوی باندې موږ سرمایه ګذاري شروع کړو. زه وایم چې یو ماشوم ته باید لکه څنګه چې مخې موږ باندې باس وکړو، میندې باید باسواده شي، میندې باید د کتاب او قلم او د تعلیم په ارزښت باندې پوه شي، تر هغې چې میندې باسواده چې یو خلک د نجونو تعلیم ننګ او بشری او بېعزتي وګڼي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ ډېره خواري به بېځایه لاړ شي. راځئ چې اول په نجونو باندې کار وکړو، په هغوی سرمایه ګذاري وشي، هغوی پرې فرهنګ باندې پوه شي، تر څو هغوی خپلې لونې ماشومان دا ټول ور وشي. وایي افلاطون په یونان کې کوم ښوونځی جوړ کړی و، نو بیا دا خلک راټول شول چې اوس دغه ښوونځي ته نجونې راشي، کالکان راشي. افلاطون ورته ویلي که غواړي یو نفر باسواده شي نو نارینه ورته راولي، خو که غواړي چې ټول یونان المان او نابغهګان او پوهان شي، بیا نجونې ښوونځي ته راولېږي. نو له بده بخته هغه دا هغه مسله ده چې د موږ اکثره میندې خویندې دا بېسواده دي، او په وروستۍ کې ګر چې ډېرې خویندې موږ ښه کدرونه فارغ شول. اوس هم هلته چې تېر کال د کانکور په فاینل ازموینه کې تر ټولو جیګه نمره هغه لوړه نمره چې لیې اخیستې وه، خو هدف دا ده چې دې برخه کې چې څومره سرمایه ګذاري کېدی شي، څومره مبارزه کېدی شي، څومره خواري کېدی شي، نجونو ته څومره ډېر کتابونه چاپېدی شي، څومره ډېر نجونو ته میندو ته مپوهوي کېدی شي. زه فکر کوم چې دا به یو ډېره ښه حل لري. بله مسله، زه منم چې ځوانان لږ ماتي وي، نهیلي شوي، کار نشته، روزګار نشته، ولې دونم شرایط خراب نه دي چې اوس مون په لوی لاس باندې ماته ومنو کاته نو کوم درد کې ټول لاس هم درد کوي کاته یو ځنګ غریدل چې بیش ډیر شو بل دا نه د مسلمان په قاموس کې ماته نسته مونږ تاسو مسلمانانو ستو نو دا به مونږ تاسو ومنو چې د خشونت لپاره کومه شون غوړو څوکالي غوړو مبارزه غوړو مونږ د کتاب او قلم په ته مونږ د شی بل لار نه ستو غوړو نړۍ تاریخ غوړي د اسلام تاریخ غوړي د افغانستان تاریخ غوړي یعنی کومه غوړو چې یعنی په محاله کې سبا خرڅون کې ولرو د خپل راتلونکو نسلونو لپاره یو خ افغانستان او خټه په میراث پرې دی چې کومره مطالعه وکړي چې څومره لارې وګوري چې څومره ګذرونه ولټوي لیکتاب او قلم په ته بل هیڅ خوشبختي لار نه ستو غوړي مونږ ته چې ډیر شي پاره قرآن کریم له خلنو پنځه آیتونه د اقرا شروع شوی د خدای کتاب چې د مسلمان او انسانانو لپاره یو ستر لارښود دی په بول ولا باندې شروع شوی یعنی تاسو وګورئ دا یو ډیر لوی درس چې د خدای تعالی کتاب په اقرا ول ولا باندې شروع شوی مسلمان ملت تقریبا د فکر وکړي چې دا د جنت ورسېدو لار ده که د خوشبختۍ لار ده که څوک جنت غواړي څوک خوشبختۍ غواړي ماتيات غواړي مانیات شهرت چې هر څه غواړي خرافین کې غواړي خما شومان لري نو چې څومره مونږ ځان وغولو راوغولو یا څومره هسي وکړو یوازې نه لار چې دا هغه د کتاب او قلم لار ده بس
ډیره مننه سیاوش صاحب سهار صاحب څنګه کېدلی شي ځوانان تشویق سي چې مطالعه وکړي یعنی په خوا کې د ځینې داسې تشویقي پروګرامونو ځینې سیالۍ وي یا هم ځینې نندارتونونه جوړېدل له دې وروسته څه کېدلی شي چې یو څه متفاوت پروګرامونه وي چې ځوانان مطالعې ته وهڅول شي
ما وړاندې هم یادونه وکړه یو کال را خو دا چې کورنۍ کې مشران او وایي چې باسواده دي کتاب لوستلی شي هغوی دوی ته انګېزه ورکړي او د دوی په مخ کې کتابونه ولولي او په ګټه یې وکړي د کتاب لوستلو بل دا چې ځوانانو ته باید دا انګېزه ورکړل شي چې څنګه چې یو ورزشکار یو څوک چې تکلیف کوي ورزش کوي ښه ښکاري د بدن ټول غړي ښوي صحتمند انسان وي دغسې د ذهني ورزش لپاره هغوی چې کتاب لولي هغوی په ذهني لحاظ باندې تر ټولو پیاوړي او تکړه خلک وي د ژوند په ورځنیو مسایلو کې هغوی ډېرې ښې پرېکړې کولی شي مثلا د هغوی خبرې د ډېرو د هرکلي وړ وي په معلومات ډېر وي په هر موضوع کې دوی کولی شي تر ټولو غوره مشوره ورکړی شي نو ښه لاره دا ده چې ځوانان په دې باندې قانع کړی شي چې که چېرې تاسو کتاب ولولئ تاسو به ښه ژوند پیدا کړئ ښه ژوند ته ورخلاصه لاره باندې به تاسو لاړ شئ مثلا ډېری ځوانان داسې دي چې هغوی له کتابونو نه لري دي باسواده دي خو کتابونه نه لولي زما په اند باندې هغوی چې کتاب نه لولي او باسواده دي له هغو سره هېڅ فرق نه لري چې باسواده دي او کتاب نشي لوستلی هغوی چې کتابونه لوستلی شي هغوی په انساني قاچاق باندې پوهېږي په دا اوس چې په وطن کې کوم وضعیت راغلی ځوانان تښتي نو هغوی څوک نشي غلطولی چې په قاچاقي لارو باندې او په مرګونو لارو باندې بوزي یا مثلا په نشه یي توکو باندې اخته شي هغوی چې کتابونه لولي زما باور دا دی چې هغوی د دغو بدو لارو نه ډېر په اسانۍ باندې راګرځولی شي نو کورنۍ باید په دې کې ډېره غټه ونډه واخلي او بیا له کورنیو نه راوروسته چې کومې ټولنې دي چې هغوی دغه فرهنګ ته کتاب ته او یا پوهې ته کار کوي هغوی باید ځوانانو ته په دغو خرابو شرایطو کې چې دوی د ذهني امنیت د فزیکي امنیت او اقتصادي امنیت له پلوه ستونزې لري خپه دي ډول ډول خفګانونه لري ملګري ترینه جلا شوي دي بیروزګاره شوي دي چا چې کار لاره یا مثلا څوک چې پوهنتون ته تللو پوهنتون ته نه ځي د اقتصادي ستونزو له وجې نه باید هغوی په دې باندې قانع کړی شي چې له نهیلۍ نه راووځي او د کتاب لوستلو لور ته مخه کړي تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې دوی ته ورکشاپونه جوړ کړی شي هغه که د سرکار له خوانه وي او که د همدغو ټولنو له خوانه وي بل حل لاره یې فکر کوم نشته بې له دې نه چې دوی وهڅول شي او راټول کړی شي او خبرې ورته وکړی شي او د کتاب لوستلو انګیزه ورکړی شي
مننه سحر صاحب صفای صاحب څنګه کېدلی شي ځوانان قانع کړل شي چې کتاب ستاسو په ګټه ده خصوصا تنکي ځوانان خیمه دوی کېدلی شي د ښوونځي کتابونه لوستي وي هلته د ریاضي د الجبر یا د کیمیا ځینې سخت فرمولونه وي چې دوی ورسره مخ شوي وي او فکر کوي چې ټول کتابونه به هغه ډول وي چې د دوی په خوښه نه وي دوی به لولي او مجبور دي زده کړي نو څنګه کېدلی شي چې دوی ته دغه انګیزه ورکړل شي چې په نورو کتابونو کې مثال ډیر داسې څه دي چې هم د دوی معلومات ډېر وي او هم کې د شي خوان تر واخلي نو دغه قناه دغه تنکیو ځوانانو ته څنګه ورکړل شي
اصلا خودی ته د کتابونو ورکول په کار دی چې هغه د دوی له فکر او ذهن سره ورتواله ولري د دوی د علاقه وړوي. تاسو وکتلې چې کله موږ تاسو واړو مطالعه کوله موږ ته هغه ناولونه ډیر خول چې هغه څنګه دی فکر خلاف نه ولې یاز منګه منګه ډیر نه زورولو په دا مطالعه کې. نو که مطالعه دوی ته ډیر اسانه ورکړل شي په اسانه پیل شي او دوی قرار پورته لاړ شي او دوی د علاقه معلومه کړل شي او هغه کتابونه ورته ورکړل شي نو دوی به ډیر خروش په دې کې. یوه دومره خبره دا ده چې په عمومیاتو کې دولتونه باید دا کار وکړي چې په د کریز نظام کې په تغییر سره د مطالعه په ارزښت ځوانان پوه کړي او په زمن دي کې دا کول په کار دي چې په هواوي وي. لکه څنګه چې په ځین مواردو کې موږ ډېر ښه آگاهي درلودل په داشلو کلونو کې ډېر ښه خلکو ته حقوق برملا کړل یې د اجتماعي عدالت او د انصاف او د مساوات او د جنډر او په دوه کلماتو کې خلکو ته پوهاوی وشو. اوسنی حکومت باید د مطالعې دغسې یو ټولیز اقدام وکړي او دغه ټولنیز تړون چې مطالعه دی د دې لپاره پوهاوی نشر کی او پوهاوی لپاره کار وسی. بل والدین هم په دې کې رول لري چې هغه خپل بچو نه پوښتنه وکړي او په دې پوه شي چې دوی بچی څه غواړي. غواړي په اینده کې ډاکټر جوړ شي یا انجینر جوړ شي یا پیلوټ جوړ شي او یا هم د پانتونو استاد یا د ښوونځي معلم. نو که دوی دغه برخه کې خپل زده کوونکو سره بچو سره مرسته وکړي نو هغه به وکولای شي چې هم د اول نه نوی رښتې په توګه دی وسانګ په توګه مختلاسي. په دې کې دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې ځوانان حڅون کی او پلټون کی ترګه شي. ان دې په ډیرو مسایلو کې ورته ویل شي چې په دغه برخه کې تحقیق وکړي پوښتنه وکړي فکر وکړي او تشویق کړل شي چې دوی د لوحو په مطالعه او یا هم همدغه چې دی وړو کې سو په مطالعه او همداسې د نمونو په لیکنو کې او د مختلفو شیانو په وجوللو لیکلو او حسابولو باندې دوی بلد شي. نو فکر کوم چې دا به ډېر مثمر تمام شي.
مننه سیاوش صاحب. دا چې اوس ښوونځي هم تړل شوی پوهنتونونه هم تړل شوی او یو ډول کتابونو سره د تنکۍ ځوانانو او ځوانانو واړیکا پرېښوي غوندې دا فکر کوي کدا بیرته راپایل شي دغه وضعیت چې اوس ته او ځوانان له کتاب لري پات شوی دا ستونزه به حل شي؟
حکومت مسولیت ده. یعنی منگ اراده کچی منگ پا افغانستان کی حداقل حداقل د تعلیمی انقلاب لپاره لار پرانیسو یا حداقل د منگ هدف افغانستان کی تعلیمی یا علمی انقلاب ده. راځي د انقلاب په لور باندې یو څو ګامونه واخلو ځان لږ نږدې کړو کډیر نه هغه قل لږ خپل وس وکړو شروع وکړو. نو بیا په کار چې دغه ټول سره راټول شو مهال یو په خپل سیمه کې په خپل کلی کې په خپل کتابتون کې د فیسبوک او یوټیوب او د تلویزیون او د میډیا له لارې دا د عامه پوهاوی وشي د نجونو لپاره دغه موظف شي تر څو عامه پوهاوی وکړي. لکه څنګه چې واکسین کېږي واکسین به دومره مهمه وي یا به نه وي زه وایم چې راځي د کتابونو لپاره به پیټ له ځوانان مقرر شي چې هغه ما پوهاوی وکړي تر څو یوازې واکسین نه ډیر وفاتونه لکه دا اوس کوم مسایل تریخواله او یو بحران سره مخ شو. که چېرته لاس کله شل کله مخکې دغه چې کمپاین موږ کړی په ملي کچه باندې هر یو خپل وس او مسؤلیت کړی وای نو زه فکر کوم دا ورځ نه وه. نو که څنګه چې ما مخکې ویلي کور په کور به عامه پوهاوی وشي د ټولو لخوا موږ یو زیری ورکړم ځکه یوازې د هر څه په خبرو باندې نه حلیږي په خبرو باندې نه کېږي دا عملي جنبه غواړي. موږ د کتابي اوس مدني ټولنه بیا اراده کړو چې له ځنډ وروسته په دغه نظام کې موږ په بایسکل باندې په ټول افغانستان وګرځو هغلته عامه پوهاوی وکړو ښځو ته په مسجدونو کې په جرګو مرکو کې د لوبو ځایونو هغلته چې ځوانان راټولېږي په ښوونځیو کې په هر څه کې موږ غواړو عامه پوهاوی وکړو. حتی په بایسکل باندې کور په کور موږ ګرځو خلکو ته به اوس درکوو قناعت به ورکوو کتابونه کتابچې فرته حساسیت ورته رسو. نو دغه څه چې موږ غواړو چې دغه مغه سچ وي په عمل کې ثابت کړو، خو له خلکو متوقع ده، د حکومت ته متوقع ده د تیر په څیر له موږ سره مرسته وکړي. زه پوهیږم چې دوی کتابونه غواړي خو دوی سره کتابونه نشته. دغه مسؤلیت موږ درکړی، دغه مسؤلیت موږ ترسره کوو. موږ کتابونه را رسو، هغه په بدخشان کې دي، هغه په لغمان کې دي، هغه په پنجشیر کې دي، هغه په بامیان کې دي. دغه ټول افغانستان ته به موږ سفرونه کوو. دوی د خوښې کتابونه به موږ رسو، خو شرط داده چې میډیا، ځوانان، ښځې، نر، ملا صاحبان دغه ټول موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه خبرو نه
موږ
برخه چې لرو عملي جنبه ورته واغوندو. دغه د حل لاره ده چې موږ عملي ګام واخلو.
کور مودن سهر سبی یو پښتنه چې باید مخکې مې کړی وای، خو سم ضرور ده چې وشي. هغه ده چې د نوی حکومت پر اتک سره تاسو خپل څومره کتابونه چاپ کړی دي، او تاسو چې لنور خبراندوی ټولونو سره په تماس کې یا سایه غوي هم کتاب چاپ کړی کنه؟
بخو خپل کتاب نه دی چاپ کړی، لږ تحول را ورسته یې هغه یو څو محدود کتابونه چې تر دې تحول وړاندې چاپ ته تللي ول، هغه له چاپخانې دلته راغلل. او موږ چې کوم خپرندویان پیژنو په هغوی کې هم ډېری یو کتاب هم نه دی چاپ کړی، یوازې یو څو محدودو خپرندوی ټولنو یو دانه دوه کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هم زما په اند باندې تر پخوا نه په چاپخانه کې تیار ول او وروسته له چاپخانې نه راغلل. نو نوي کتابونو د نوو کتابونو چاپ یو مخ په ټپه درېدلی دی، او په هېواد کې دننه اصلا ستونزه داړه چې د چاپ صنعت په ټپه درېدلی دی. یوازې په کابل کې یو سره شل مطبعې وې چې په دې کې شاوخوا 3000 کسانو کار کاوه. 99% مطبعې اوس بیکاره دي، ډېری قلفونه وراچولي دي، ډېری لیلام شوي دي، او دا څومره کارګري چې دا ټول په کور باندې ناست دي. دغه راز په هرات کې 15 جواز لرونکي مطبعې وې، یعنی لسګونه داسې نورې مطبعې هم په هېواد کې ستاسو هغوی په رسمي جواز نه لرو خو فعالیت یې کوو، هغوی هم په ټپه ولاړې دي. او په کندهار کې اسمت بیوی، په مزار کې 15 اسمت بیوی، په ننګرهار کې 15 اسمت بیوی. دا هغه اسمت بیوی چې د ارقامو چې ما وویل چې هغه رسمي له حکومت سره ثبت وي، د ټول فعالیتونو په چاپ باندې ولاړ دي. او نن سبا چې څومره چاپ هم کیږي، نور شین له کتاب ور هاخوا چې چاپ کیږي، هغه په هیواد کې نه چاپ کیږي. ډیر لږ برخه، ډیر لږ فیصدي په هیواد کې دننه چاپ کیږي، او 90% ډیر په ایران او پاکستان کې چاپ کیږي.
مننه خوشاله سید د خبرونې په ورستیو شیبو کې بل خپل ملمنو سره په دې بحث وکړو چې څه کول پکار دي. مثال سهار صاحب د خبرندوی ټولنه لري، سیاوش صاحب د کتاب خبر د کتاب لوست ټولنه مشر د کتابونو تر خلکو رسوي، دغه سينور ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي مصروف دي، دوی یو بل ته څوړاندې زونه لري او حکومت ته څوړاندې زونه لري. صفای صاحب لته سی او روستاس په نظر حکومت به څه وکړي دغه وضعیت ته کې دوه لپاره؟ ځکه مخکې سار صاحب مې دا ونه وکړه چې کتابونه نه دي چاپ شوی او مطالعه نه کیږي، دغه سی وضعیت ته چې د کتاب بازار په ټپه ولاړ دی، د دې وضعیت کې دوه لپاره څه باید وشي؟
اصلاً دولتونه هغه وخت کولای شي چې په دې برخه کې رسا او کوټلي اقدامات وکړي کله چې دولتونه په دې برخه کې انګیزه ولري او هغه مشران او حاکمان په دې برخه کې طرحې ولري. نو زه فکر کوم چې که په دې برخه کې دوی کولای شي چې په نوو طرحو سره د نړۍ د کریکولم یا د نصاب او کراس کریکولم چې د نصاب تر څنګ هغه کوم تعلیمي معیارونه دي هغو ته په کتو په نصاب کې یو داسې بدلون داسې چې هغه د افغانستان د ټولنې سره په سمون کې وي او هغه تلپاتې بدلون وي. داسې نه چې 50 کاله مخکې موږ د داود خان په وخت کې یو رقم نصاب درلود، بیا د خلق او پرچم په حکومتونو کې موږ بل رقم نصاب درلود، بیا د مجاهدینو کې بل رقم و، بیا د شل کاله اداره کې بل نصاب شو. دا نصاب هم باید په هغو ارزښتونو ولاړ وي کوم چې افغاني ارزښتونه دي. دې تر څنګ دوی باید یو خاص ډیپارټمنټ د فرهنګ لپاره ولري چې څنګه مطالعه کور په کور، لکه څنګه چې موږ 15 وخته خواړه استفاده کوو، دغسې موږ د کتاب مطالعه هم لومړیتوب وګڼو. او بل په دې برخه کې ملا امامان، کورنۍ او دغه نور هغه څه چې د دولت هغه نیمګړتیاوې ورپوره کوي په مشترکه کار وکړي. خو متاسفانه ستونزې موجودې دي او د دې تمه په اوسنیو شرایطو کې نشي کېدلی، ځکه دلته اقتصادي بحران لا هم ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. دولت نه هغه څه چې تمه کېږي هغه څه متخصصې د متخصص ټیم یا متخصصه ډله په راس کې قرار نه لري چې هغه د معارف په ستونزو پوه شي، د مطالعې د فرهنګ او په اساساتو باندې ښه کار وکولی شي، او صحیح د ځینې ښېګڼې به هم ولري چې هغه به دوی به فساد نه کوي، خو یوازې دا معیار نه دی. تعلیم ته لکه د اوبو څکل، لکه اوبه چې صحت او ژوند ته مفید دي، دغسې تعلیم هم انسان ته لومړیتوب دی. ښځینه او نارینه او ته دواړو ته باید د مطالعې فرهنګ دود شي. د پوهاوي په برخه کې دوی باید نړۍ راجست کړي، راجلدي کړي، او وکولی شو چې د یو باثباته افغانستان کلي په مطالعه کې وګورو. کله چې موږ د پیسو په ځای مطالعې ته لومړیتوب ورکړ، بیا نو هغه دی چې موږ دا تشویش بیا نشو لرلی چې موږ له لوږې مرو، ځکه دا هر څه چې موږ په عمل کې وایو یې لرو، هغه په تیوري کې ثابت شوي. تیوري ته که مراجعه وشي، عمل صحیح کوي، استوار کوي، او هغه 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 میکانیزه شکل او پلانیزه شکل یې راپیدا کوي تر څو بیا عمل هم آسان شي.
مننه سیاوش صاحب. کتا سره ته وایست چې څه کول پکار دی؟ حکومت باید څوک یا مسؤولی ادارې یا ټولنې چې ستاسې په څیر کار کوي، هغوی څه مسؤلیت لري د دغه وضعیت ښکېدو لپاره چې د کتاب له بازار ملاتړ وشي او ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما خو مخکې نه ویلی چې اول مخکې دی چې موږ کتابتون جوړ کړو، د بازار هم په نظر کې ونیسو. ورته اول شرط همه پوهاوی ده چې خلکو ته به دا پیچکاري شي چې کتاب یعنې څه، کتاب له خوړلو څه به باید وخوړل شي، باید وڅکل شي. وایي زموږ لپاره کتاب مهمه ده، د موږ لپاره د فامیل او کورنۍ او د وطن او د جنت ته د تګ لپاره، د ځان او خدای پېژندو لپاره. یعنې په ټوله کې همه پوهاوی کور په کور، لور په لور او لور په لور باندې دا زخ زیات مهمه ده چې موږ د کتابونو لپاره بازار پیدا کړو. او په ټوله کې اوس کولای شي د تعلیمي انقلاب یا د بحران نه د وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړو. راځي دغه کوم ټولنې چې مخکې نه پوهېږم په زرګونو ټولنې وې، ځوانان وو، شوراګان وې، مدني ټولنې وې، اوس ټول له بده بخته ویده دي، کار نه کوي، فعالیت نه کوي، پروګرام نه لري، طرحې نه لري، ټول داسې یو سردرګم او بد حالت کې دي. زه وایم چې دغه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. بې شکه چې دغه د ټولو هدفونه که مخکې وو که اوس، دا سپېڅلي وو، سپېڅلي به پاتې کېږي. موږ په خپلو ځوانانو باندې باور لرو، د دوی په سپېڅلي ارمانو موږ باور لرو. راځئ چې یو ځل بیا حرکت وکړو، یو ځل بیا لاړ شو، کور په کور کتابونه ویشو، کتابتونو سره مرسته وکړو، یو بل ته فکر ورکړو، یو بل وهڅوو. حکومت هم باید اصلاحات راولي. ولې داسې وګورئ چې له بده بخته زه دا خبره د شرم د مارلي چې دا خبره کوم، د مونږ اکثره ښوونځیو کې اکثره ښوونکي د رشوت او د پیسو د بدو په زور باندې راغلي. هغوی تر لسو پورې حساب نه شي لیکلی، هغوی د استاذیو په معلمۍ په اصولو نه پوهېږي، هغوی تر پنځوسو پورې حساب نه ده زده، هغوی لیکل نه شي کولی، هغوی لوستل نه شي کولی، هغوی په خپلو خبرو باندې نه
پوهېږي. خو سیاوش صاحب، موضوع همدغه ده چې څنګه باید د کتاب بازار ملاتړ شي. خپل حکومت باید څه وکړي؟ مثال دوی د دې لپاره چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کتاب بازار ملاتړ کړی وي، که په لنډو کې راته وایي څه باید وکړي؟
کم بکار داره چه پیواز زن و نخواهیس هم نسی کوای زکر اغا در طول و اغا پر مختلی هوادون هم للا مدنی طولن و للا افتخاری سوانان چه پا بیلا بیلو برخوا که طولن بانسوتون کار که حکمتون پیواز زن باندسی نسی کوای لپا کار داره چه اغا طولن که اغا پا فرهنگی برخوا که دی که پا هرا برخوا که دی ادو املا تلو که اغا کانسپتون اغا تره چه دوی حکمت پاسپاری هغه خپل وخت مسؤلیت ادا کړي. او که دوی خپل هم طرحونه لري، خپل هم د مسؤلیت احساسونه کړي، او لکه موږ هم د ځوانان یا ټولنې بنسټونه چې حکومت ته طرحې ورکړو، لکه څنګه چې همده اوس ما یوه طرحه ورکړې ده او په لیکلې بڼه مې ټوله طرحه ورته تشریح کړې، ولې دې ته په تمه اوسو چې دوی به کله خپل هغه دوی هغه اجراات کوي، هغه خپل د موږ چې یا د ملت او د خلکو حق دی، دوی مسؤلیت ده نو چې دا ادا کړي. نو زه وایم چې په یوازې ځان باندې
مننه. خوشحال اوسئ. سهار صاحب د خبرونې په وروستۍ شیبو کې له تاسې همدا پوښتنه کوو چې د کتابونو د یو خپرونکي په توګه له حکومته څه تمه لرئ چې دوی څنګه کولی شي د کتاب له بازار څخه ملاتړ وکړي، یعنی څه باید وکړي چې دغه اوسنی وضعیت چې ستاسو په نظر بازار په ټپه ولاړ دی او ځوانان مطالعه نه کوي دا بدل شي؟
سرکار باید کتابونکو بشپړ ملاتړ وکړي، مالیه ور باندې معاف کړي، دوی ته په کاغذ او نور توکو باندې چې دوی له نورو هیوادونو نه راوړي سبسایډي ورکړي، په هغه باندې او مالی په کتاب باندې یو مخ باید د راتلونکو څو کلونو لپاره دوی معاف کړي، ځکه کتاب په دې تحول کې او تر تحول وړاندې په دې وروستیو میاشتو کې زښت ډېره لویه ضربه لیدلې ده چې دغه ضربه زموږ د ټولنې د راتلونکو ځوانانو په ذهنیت رغونه باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. دی غواړي چې ته موږ سالم ځوانان ولرو په راتلونکي کې چې هغه ته هم د وطن ارزښت ورته ولري، هم د ملت ارزښت ورته ولري، او هم د دې ټولنې هر وګړی او افغانستان ارزښت ورته ولري. داسې انسانان ورځي چې هغه له جګړې نه نفرت وکړي او له نړۍ سره ځانونه تیار کړي، باید د کتاب ته زښت ډېره توجه وشي، هم د سرکار لخوا نه، هم د ټولنې د ټولو غړو لخوا نه، هم د کورنیو لخوا نه، یعنی په انفرادي ډول، په ټولنیز ډول او په سرکاري ډول باندې باید دې ته ځانګړې پاملرنه وشي.
ډیر زیاته مننه خوشحاله اوسئ د خپرونې له میلمنو ښاغلي سپین سهار، ادریس یواش او ایمل صافي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. د کتاب د اوسني بازار او د مطالعې په اړه وغږېدو چې ډیر ځوانان وایي کتابونه یې پرېښي ځکه انګیزه نشته، شرایط خراب دي، خو د خپرونې د میلمنو خبره دا وه که دوی غواړي وطن له دغه وضعیت څخه راوباسي، یوازینۍ لاره یې بیرته کتاب ته ورستنېدل او مطالعه دي. درنو اوریدونکو، د ځوان فکر خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
سرو جانے نرے باران دے تو تیرا یہ وار بینا سرو
سرو چار